سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورخت وړاندوینه کوي د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان تخار کندوز بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي شمال لویدیځو لویدیځو جنوبي جنوب لویدیځو ختیځو جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي تر هغه ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخ ته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه سپړل شوی نه دی رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیې څېړل کیږي په دغه افریقایي واد کې انتظار وباسي د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په کراچۍ کې د زینب یون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او وی ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي د تیر کال سپتمبر څخه د سږ کال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې ولس دیني عالمان په ډزو وژلي او یوولس نورې ټپیان کړي دي او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي دغه کلب پرون اعلان وکړ څلیرویشت کلن نوین الحق په خپل نغواړي د دوی په لوبډله کې نور لوبه وکړي نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموماً په شلووره سیالیو کې لوبیږي د تروسه په یو سلو نه اویا شلووره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي نوین الحق اوس د هند بغور لیګ آی پی ایل کې لوبیږي د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري اخوا یو شمیر زیانمن خلک وای چې له دوی سره شوی مرستې کافی نه دي
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کنن رقم نیست کم از کم 10000 خانه بیجا شده
د سازمان شو جرم او فساد راپور ورکول پروژې د لاسو په خونه افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري
دا فاسدین له محکمې تر اکش سي ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او زمنګ هلادا د چې د پیسې بلاک
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پاوز له مشرانو سره وکتل په اړه تاسو ریپورت لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوې ده نسبتا خله خوشاله ام خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دی
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیل زپلی لاړی رمرسته ارتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیل زپلو ته نږدې 15000 ټنه خوراکي مواد او خیمه چمتو شوی او طبي خدمات وړاندې شوې دي. لبلې خوا جاپان له افغان سیل زپلو سره مرسته ته تیاری خوولې، خو ځینې سیل زپلی وای لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیل زپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګزرګای نوري جلګې خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه ریلیف ویب کې خپور کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زره ټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابره شوې او 2400 ټنه دارو درمل سیل زپلو ته رسول شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللي دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بيخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډه ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکي وایي چې لا هم له سیل ځپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي پرون آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردوم یا مؤسسات
لبد مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه چولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشته لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي راسوالې. دوی ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیل ځپلو ته بیړنې مرستې وکړي. جایکا پرون په یو خبر پانه کې وویل چې اوسنی سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګرانی شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي، خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورن او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوی راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په فساد تورن او کسانو د محاکمې غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بېوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیزه نوملاړې کې څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگتن کې میشت او له مالی اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوای راپور خپور کړای دی. او سی سی آر پی ادعا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور حسین فهیم زوی ادیب فهیم د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال افغان سوداګر او پروسیا کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تر زوی راشد پوپل په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیات مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغه پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان شویو جرمونو او اداري فساد راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی اجمل رحمانی په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضعه سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان شویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزي یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع حساسیت لامل ای پراپور کې نوم واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل
دا فاسدین له محکمې تر اکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او فساد کړي، بل اخره د همدا فساد بهر ته وړي د الته مخپلو اولادو درتلونکو نسلونو لپاره ژوند برابرول لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هله ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته اور معرفي شي.
کسان کې پیسې افغانستان را
هر کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمل کړي، له ځان سره یې وړي، فساد یې کړی، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د تیر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کیږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان
هغه ظلم چې د افغانستان څلیرش میلیونه وګړي د بېوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هېواد یې له ناڅاپه او ملکوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد بې کفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډېری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبري آژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګریز راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیرې ایران سره سوداګري زه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 60000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی. او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستی ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پوز له مشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په وروستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکرين ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تیرونې راهیسې روسیې پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زیلنسکی پرون پنجشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکراین د پوځ د عمومي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی په شمول له پوځي قومندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لیپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغه دوه سیمو کې له تیرو څورو زره هیڅ سخته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په ټلګرام چینل کې لیکلي لنن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتیری اشغالګرو ته درنه مرګ جوړل عربي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطې پیاوړي کوي. د فوفچانسک او لیپیتسی کوچنی شارګي د روسیې له پولي یوازي له 15 تر 100 کیلومتر لري دي. پر دغه شارګيو د میل له سمې څخه چې روسیې پراخ بریدونه پیل کړي به دريغه بمباري شوي چې له کبله 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا دوه شارګوټي د اوکراین دوه همستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي په اوکراین کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغه 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خود چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وو. دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبري وکړې. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسلې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتون کړي. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریس څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د زراعتي کرنیزو زمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندیښمن کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي ځمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې عمله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور وده ته پام وکړي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیز ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغي به زیات سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځمکه به ردیت ونی او نه لري چې کښت کرمنده پر وسی. خو ښار کوچنی و د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نشي کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په خو په ډنډول سوالی کې کروندې یانجه باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار وسیدونکو وایي په شهر او لسوالی کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سی چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ د امان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیزه ځمکه په رهایشي سیمه بدله سوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور له منځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو شایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو لپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي ان چې اکسیجن ورکوي نو ډیر مهمه ده. سردرخت درخت زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډیر دې ته دغه کې چې ورور سردرخت یا درخت لمنځه یا پر ځای اپارتمان یا پر ځای بل جوړ کړه. حتی په سارو کې سردرخت ډیر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن سره پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مرشانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغي هر څه منځ ته راځي.
لدی ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسلمان وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر کورنیز ځمکو کورونه جوړ کړي. د کندهار شاروالي بیان سفی الله اسیم له خلکو غواړي چې د کورنیز ځمکو ساتنه وکړي ترڅو د کرنې سکتور زیانمن نه سي.
کندهار د اوسیدونکو څخه غوښتنه کوي چې تاسو د زراعتي ځمکو حفاظت وکړي، د زرغون چاپیریال ساتنه وکړي ځکه د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. که موږ او تاسو زراعتي ځمکې په رهایشي ساحو بدلې کړو یا خاوره په پخو خښتو باندې بدلوو نو دا طبیعي خبره ده چې زرغون کمربند لمنځه ځي او د هوا ککړوالی به رامنځته کیږي.
کندهار کې خلک په داسې حال کې د استوګنې په سیمو د کرنیزو ځمکو او باغونو د بدلېدو په اړه اندېښنه شي چې اوس مهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د 500 زیاتو ځپلسو هیوادونو په قطار کې دی.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپل لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتی کرنیز ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب لګواک سره مخ دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخې پرتی ولسوالۍ دنګام اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپل لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان او بهیږي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرې خودل شو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میاش مونږ ته خرچه نه و مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه لې سارو دې خول مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د همدې سیمې یو بل وسیدونکي نصر الله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې اوسنی حکومت او مؤسسات د غستون ځورته هوارې کړي.
ولې د زراعت مکی دي دا وړي دي ته وګوره دا دې پورې دا ځمکه دلته وا هغه ځمکې دا غینه راغونډ کلی ټولم دی خړ دا ټولې کتر ټولې دا زراعت مکی دي ټولې تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټولې وړي دي او د پلم دغه اندازه راځي دا خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دي پوګه باندې پورې باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وړ شی پوګه پورې باسي او پای نه غلرګي خو درې په دغه غلرګي باندې یو کسيله په خورو ورزینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه جوسي بناسي نو چې دیوالو ته ونه شو په خپل کوه نه کړل کېږي خور باندې بچو وګي
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د وسیدونکو له یادستونزو خبر دي د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پرخوړ پل ورغوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
ورزو کندوز د کندوز یو شمیر مالداران وای په دې ولایت کې مالداری د وادي پال کې د خودی پوینا چایوانی روغتیاي کلینیکونو ته د لاسرسي لامل هر کال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغي لامل تلف کیږي. د مالدارانو په باور کارون چارواکي په یوات کې د کرنې ترڅنګ مالداری تجدید پاملرنه وکړي نو لامل به د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هواري او د غراز حکومت به هم خ اوایت ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې ل کندوز سره په ګډه اورو.
په کندوز کې مالداری دی ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پر لپسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ ډېر بېغمه سي خپل مال سم ترې مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب اوس خو د نامې خدا په ارامه دي څوک زورمن نسته مالې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته دي خو زمونږ په قلعزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوی ده نسبتا ښه ده او خوشحاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کمبود دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې درې میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو دریږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلور وشت ساعت
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه.